السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې موخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وجنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تیره شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. باختر اژانس د دې لیدنې کتنې تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارګ کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاسپورټ له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له وزارت سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورټ د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې روزونکي ګراهام ټارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شو. 25 کلن ټارپ چې د انګلستان د ملي لوبډالې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې دي، تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډالې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د نوموړي د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. او روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثر اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ارینا ورشچوک پر نو ویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوه چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د حقوقي د حجاب د جبر کېدو د حکم لکبله فشارونه راولي. د امریکا اندېښنې څه دي؟
امریکا خپل ملامت لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې راشي.
افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. دا کورنۍ یوه بیلګه ده.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري.
د ستر صلیب مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ژوند ښه کولو په اړه خبرې کړي.
The discussions were positive.
خبري مثبت وي. مثلا موږ د حقوق غوښتنو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته.
د روسي ولسمشر اوکراین کې وی اوګدې جګړې ته چمتو کیږي. کتر پای مو ملتیا وکړي. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پرګرام ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبرونه درته ز اسد الله لودین وړاندې کوم. تخنیکی چاره زموږ همکار قادر جلالوف مختوړي. طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلی دی چې د دې پریکړې له امله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس کړی ده. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د بشري حقوقو هغه سي ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب ته اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو غږ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه، ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالارۍ او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبې پر ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي، واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دې بلې اساسي مسلې ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کونه تا د برابرۍ مسلې
د وی د امریکا متحده ایالاتونو د واقعي بشري موضوعاتو په اړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې خبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نورې نړۍ ته پکار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکۍ کړوخیل نه د یوې مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څه اړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه، چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنه ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلې، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کړوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 90% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعاتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ به فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغانې مېرمنې مغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هرې شده دی همیشه استفاده کړی ده او دوی پاپا ما ان به حجاب نه دي. دا صدیق خپل له حجاب نه څه تعریف لري چې زه فکر کوم چې دغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورنی اعتراضونه به فکر کوي چې پایله ورکړي، یعنی طالبان بل دغه فرمان یو څه شاتک ته وهڅوي.
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خطول سوز خپل طالبان حکومت هم دغه جوړوي او دا دا باندې لپاره یو ستر ننګونه وی چې دا رقم بدون محاسبه کارونه چوي کوي او بدون ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټول مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولای شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د سیمه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلم در که هر چما دوی دست کرده وکی چه فکر کهی چه یا دنیا و دیت متوجه کهی چه دوی پر اسمیت و پیجنی یا فکر کهی چه پا افغان ولست پا زیادی بانده یا پا جبر بانده یا ده تون دولار نبا دوی کولای سی سی ولست کنترول که زی فکرم ده یا بطرین اشتباله نه تنها چه ولست بورن نارازه شی و بالقلبه و نحمایت نکیه تا سونزی بوکیه تا مخالفین سر و هم دسته شی امکان لری چه امریکا او غربی نلی دوی بندیزنی تاجرات وزکی
د ولسی جرګې په خوانی غړې شنکې کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. حالیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي خاوندې په پردی وزمخو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علي دا کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپه ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دې وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداري ورکړې. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی د نوي شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وایي تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سور صلیب وایي چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ښه خدمات وړاندې کوي. د سره صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړې توګه د تیر کال د اګوست له پیښو راوروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ایرنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر یو میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونو ته رسیږي. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سره صلیب مشر ښاغلی ماردینی وایي چې له ایراني لوري سره یې خبرې ګټورې وې.
خبرې مثبتې وې. مثلا موږ د هغو ګواښونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سرې میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هره ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې یې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه ښوونکي وایي چې د کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د ډیرو ښوونکو معاشونه یې په خپل وخت ورکړي او د پاتې نورو معاشونه به هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دی وایي تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوند یې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس د سور میاشته موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورې نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادی مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونه د اخیسته. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي
و تا فعلا معاشات ما را پرداخت نکرده است.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر څوارلس سوه لمریز کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې معاشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي معاشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو معاشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د یوې هوکړې له مخې ورکول شول.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالي ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه شوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسوس یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه په 8:30 بجو بیرته راځم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پرېکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کېږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کېږي. نور په دې رپورټ کې
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په دې ښار کې تر 12 زده کړې کړي، د هغه څه له امله اندېښمنه ده چې د ده په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمېر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل کېدلې چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه یو کړنه نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمېر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 30% نجونو
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کېږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشراوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشراوړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کېږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتوګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو له ډلې 1500 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسم او تهمت بلل کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله یې تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او که ثابته وای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کېږي، یو تور په چا باندې لګول کېږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان جنو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه افغانانو ذهن باندې
بدل اثر کړی دی او یا سپکون کې هغه د اسلامي مت استازي نه دي. یو هم کته تعقیب کوي زموږ نور رسمي کسان دي نه زموږ پالیسي نمائندگی کوي بلکې آزاد خلک خپل تحلیل کړي او د سر کوم دی پوری دا موضوع د خلکو په ځینې بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی تعویل شوي دي چې دا شیان نه ډډه وسي بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدی په اړه څه نوایي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 0.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خورما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړي دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتره تیل دي 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړي ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې بجل شوه او خپل هم معلول دی په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه در تخبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د 12 ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه دشتې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات وکړی شو چې د مور شودې نشته. نو هغه امر وکړو حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو خپرونو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دویمه نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اورېدونکي اونیس پروګرام لرو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وایي په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. وون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تېره شپه د خبر پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. باختر اژانس د دې لیدو کتو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارک کې وشوه د یونما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو پر برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیم زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د حاجانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړی دی. د دغه وزارت لخوا پرون ویل شوی چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شوی. 25 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې 100 ټیسټ لوبې او 2 ورځنۍ لوبې کړې، 13 میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. او د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته 100 ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. دغه راز د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم فالو یا تعقیب کولی شئ. د ټویټر پته ده azadiradio.com. مخکې دې چې اونیس پروګرام ته وار ورکو، یو راپور راخلو چې د اوکراین د جګړې په اړه دی. په واشنگټن کې د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو کیږي. د دې علت دا ښودل شوی دی چې ولادیمیر پوتین د اوکراین له ختیځه ورهاخوا هم پراخ پلانونه لري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینس وایي په دې باور ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې اوږدمهاله جګړې ته چمتووالی نیسي. میرمن هاینس پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگټن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې د لویدیځ له سخت غبرګون سره مخامخ شول او پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. له بل پلوه روسیې پرون وویل چې د اوکراین په اړه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې غونډه کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به په اوکراین کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه وکړي، خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي دي چې د روسیې استازی به دې غونډې ته ورنشي. د دا غونډه یوه نوې سیاسي لوبه وبلله او ویې ویل چې په داسې غونډو کې د روسیې خبرې نه اورېدل کیږي. ملګرو ملتو ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه تر 5 میلیونه ډېر اوکراینیان مجبور شوي دي چې د خپل هېواده کډوال شي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله، دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د فکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل میټي کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي، صفر کې ضربېږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سر ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې مو څه ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړې په تیر حکومت کې موږ څلوالي او په اوسني حکومت کې څلوالي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په 15 زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی، خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي، د پښتنې څوک نشته دی کله لسه په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شو که بزرې خرڅیم، د پښتنې څوک نشته دی. بیا په تیره په دې اطرافو کې خو به سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېر دغه نشته دی څوک د پښتنې د تاسو نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په ولسوالۍ کې وچکالي ده، اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي، ده د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی، په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجې ټوله د عام خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي، دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطنیار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف لخوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او دیدی تر څنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي. باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توانه اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دوی په رسمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي، نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي بېخي لکه پخوا په څېر باندې، څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورته تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم. سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړه غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې ما نه ده پوست کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. ستور اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس
طالبانو سره گزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده، خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي گیمز بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کښې همدغه پروژې فعاله دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کښې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتج شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب ادارے، بخیر شم مخیلی کرا دی دے سلو وزیر راتیو چون کر کون سلامون وڑا جی کرو مولو زخورا بکیم مکن دہا رو زید سال سر سماس کی مولو دقا دقا مشران تجمان و مشران سخم دا خواہشات چیز دے بچ دا پاکستان او اولا سر مول بان جام دیے کی اگر دقا سر یہ سی دو سکا لکی رچ پاکستان چلا سخانے کی دقا تا نو دقا تلا سر رون نانج مکشنی اکمالا ناس پاکار کی مکشن اگر 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 اگر
زابل ولایت دا چوپان د ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکی یم. دا چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. که چېرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلوغ دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چا ته دغه هم نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي او دا د چوپان ولسوالۍ ده د بایلوغ اوسېدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل چاهم کښې داسې وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک دي چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلي دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پکولی. موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وفر موږ ته پېښ شي زما مسلې په باب زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کې تر سانجیر بې پرینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د سانجیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د نجونو دپاره د سانجیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصباتي خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی را ولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي صحیح حل لاره و موږ ته پیدا کړي چې دغه مکتبونه هم خلاص شي.
د زما پیغام بمارت اسلامي مسلونو ته ورسېږي. محترم د خوز او ګرځې چې کوم کوچیان اوسېږي د یو کور سره هم رسنه ده شوې جایي خلکو سره ته کارتونه ورکول شوي دي. میاشتو میاشت له زره نه تر دې زره پر افغانۍ ورکول کېږي د کوچیانو سره د مور او د مېرې چلند کېږي. خدای مه کړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کښې ونه کړي. کوچیانو ډېره قرباني ورکړې ده. امارت اسلامي مسلین دې په دې باندې خبر وي او په دې باندې تفتیش وکړي. یو کو سره قسم به خدای د کلس په طرف درته شوې خدای ته امان ازادۍ رادیو نه منم.
تاسې ته سلام رادیو ازادۍ ته سلام. په لحاظ د خدای دغه د مو خبرې ثبت او نشر کړئ. د خدای دپاره د خدای دپاره افغانان په ایران کښې وژل کېږي، په ایران کښې ټکول کېږي، په ایران کښې بېعزته کېږي، په ایران کښې بېابرو کېږي. دلته خلک مظاهره کا ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشوي. دا د خارج نمایندګان دي، دا خارجي منافع تامینوي، دا د ایران منافع تامینوي، دا ضد وحدت خلک دي، دا افغانان نه دي. زه د امارت اسلامي مخالف کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکا.
السلام علیکم، زه د لوګر د ولایت څخه خبرې کوم. معلمان او سر معلمانو ته خو یونیسف معاش ورکوي، خو تحویلداران او ملازمان حکومت معاش ورکوي. د ملازمانو او د تحویلدارانو معاش دا درې میاشتې کېږي چې نه ده ورکړی. یو خو د ملازمانو معاش څلور زره افغانۍ ده، بل په میاشتو میاشتو. وسلام، خدای کوم.
السلام علیکم، شکرګزار د کندهار ولایت د دوو مینار سره د طرفه تماس کوم. زما د اسلامي امارات دغه خواهش دی چې دا خپل خطونه به آباد کړي او د بیت المال سره ظلمونه چې دا زموږ د وطن سرمایه ده، زموږ یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورمایشي ولسوالي تاسو ته اړیکم. زه سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او نشرې کړئ چې دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ یې بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود دی، هغه هم سم صفر. یو دغه چې رودخانه کښې بېدلی دي سوروي تنور دلته خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریخ دا یو قانوني کښې دا د افغانستان خلکو چې ووایي دا یو ډېر غریب دي تولید دي. حتی چې زه خبرې در سره کوم قسم په خدای دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر قوم باندې ولاړ شو. ایران هم هلته دای را باندې باندې چې هغه دا شی دی. نو زموږ دغه خاص دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کړي. دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبانو ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورنږدې اخر.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه مې وکیل سال خبرې کوم. د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بنچیمور کریه کښې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتر کلی دی په دغه کلی کې یو مکتب هم نشته. شل کاله کېږي په دغه کلی کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب وو، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتر کلی کې چې 15 کیلومتر مربع مساحه لري، دغه کلی کې هیڅ مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلی ته پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلی کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
السلام علیکم. زاود الوید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه. کوم باندې دوه بندیز لګېدلی، یو نړیوال بندیزونه دي ټول افغانانو باندې لګولي، او بل د خدای فق بندیز ده چې څاڅکی باران نه راوړيږي. وریځ راشي، اسمان وریځي، وریځ راشي، بادونه راشي. بس خدا چې په کومه ګناه موږ نیولي و، دغه حکومت چپاسو خدا بیت المال هم خوړلی، خدا چی شیم کړی دی بس وروره، د یتیم مال هم خوړلی ده. په کومه ګناه موږ خدای پاک نیولي و؟ د مال ټول افغانانو له ټولو مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده. خدای پاک ته د خیر د باران سوال وکړي چې بارانونه راوریږي، چې مالونه وو د غنم وو هر شی راشنه شي، خلک هم له بندیزه ووځي. او د خدای پاک بندیز تدابیر راباندې لګولی، دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده. نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي، او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي. دښتو دا ګوته دې ووځي، زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږه لرې کړي. نور د هیچا بندیز غمه کوي، خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده. دغه مې غوښتنه ده. نور وسلام.
څوک چې روغه جوړه خوشحاله به یاست. اسدالله مجاهد د پروان ولایت خبرې کوم. اول خو ټول افغانانو ته سلامونه وایم. نو وروسته راځم خپل خبرې ته. زما د دفاع وزارت د مشرتابه دا هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو. نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو، باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري. موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو، دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکین مشر څخه اجازه واخلي. که موږ چیر مریضان یو چې ورسو ورته ووایو ورسه پاچا راوه، ورسه چیشې راوه، ورسه چیشې راوه. باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي، باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري.
بله، پیغام دادی د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د چارباغ د سیند څخه خبره کوم. دلته دا مسیره دي، دا ماړه ماړه خلک نه ویشته کي، د غریبان چندانې څوک نه ویشته کي، نه د غریبانو خبره کېږي. نو د دغه لپاره که تاسو یو څه وکړله ډېره زیاته مننه ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زه بشیر احمد حریان د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. د ټولو څه دمخه د ازادي راډیو و کارکوونکو ګرانو همکارانو او اورېدونکو ته یې ډېر سلامونه وایم. فصله سلامه سوروره، دغه یو شکایت لرو قربانه. دغه افغان بي سیم شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوې راته شروع کړي دي وروره، چې پیسې مو د خپلو اکاونټو څخه کاچېږي، چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی، کله وایي څنګه دی، دا مې در کاټ کړي او دا مې در بند کړي. وروره، دغه یوه غوښتنه لرو چې د دغه افغان بي سیم د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسېږي. ولې دا خپل حلاله ګټه ځان ته اراموي په 15 افغانۍ باندې؟ تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو انسانان دا شبکه کاروي. نو تاسو چې 15 افغانۍ ځینې کاټ کړي هم په میلیونو پیسې به رسېږي. د خدایه څه ودرېږئ، دا مظلوم ولس نور دغه چې ما حلاله وي ځوانه دغه رقم تکلیفات مور کوي، دا بېخي غلط کار دی. یوارې خو غلا ده، بیا د دې بېچاره ولسه زما خپل جېب دی، زه څنګه نه په خبرېږم چې ته زما څه پوچې پیسې کاټوې. بیا چې درته ووایم سرسرکي خبرې را سره کوي، چندانې مو شکایت هم نه اوري. وسلام په احترام.
زما بریاوې. که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 0004 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 0 0 4 سوشل 2 یوولس سلرویش یوسلو پینزلس
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
بلا رہوں پلا تعلیم دے
جن پلار دا رڑا گانو علامت دے تعلیم دا جن پلار دا رڑا گانو علامت دے تعلیم دا جن پلار دا رڑا گانو علامت دے تعلیم دا جن پلار دا رڑا گانو علامت دے